در نگیرم از غم چار و ساره که شده دشمن من با دگر
پی یو ستودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری وړاندې اورئ یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د مونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي
په دې اړه به هم راپور ولرو چې په غزنی کې روان واوره او اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي
بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او باور سره زیاتیږي
په دویمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو تر هر څه مخکې له نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیک پیښه کې مړ شو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز و او ازموینې بریالۍ وه بشپړ خبرونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد نن پنجشنبې ازادي راډیو ته وویل چې مولوي الفت تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساعتونو کې ټپیان شوي دي هغه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل وړمه ورځ هم د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښه کې 15 تنه عام خلک مړه او اته نور ټپیان شوي وو د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړنۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه کمیسیون مشر ملا برادر اخوند ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمولو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړې په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم رسولي دي د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله خلک د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ شوي دي تاکر شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه یې کوله چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې پر پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل بایډن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغ او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړی دی. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایډن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینو تویدو چې موږ شاهد یوازنی مسؤول ولسمشر ترامپ تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایډن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لوري هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړي او یو خبري کانفرانس یې پلان کړی و چې هغه هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغې حملې په اړه تحقیقات او د خبري رسنیو پوښښ ریښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
که چیرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لاره غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جیوو په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې روسیه د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیز اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپر سونیک یا له غږ تیزو توغندیو دوهم ازموینه وه چې د هیواد پرون چهارشنبه ترسره کړه. مخکینۍ یوه یې په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د راپور له مخې له دې چې دغه توغندی په 200 کیلومترۍ کې ټاکلی هدف وولي 140 کیلومترۍ مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان پوځونو ویلي چې یو توغندی کشف کړی خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو هم ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. د دغو ښځو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نشي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دیني عالمانو ناسته به ترسره شي او په هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم، زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. لا معلومه نه ده چې د دې شورا تشکیل څنګه شو او ناسته به څه وخت ترسره کوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکې وه، اوس نږدې یو سل یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
مکتب خو بسته است، دخترا و زنا درازه
خونزی تړلی دي. انجونی او میرمنې یو نامعلوم حالت تیروي او معلومه نه ده چې څه یا څه پریکړه به وشي. خپل خونزی او استادانو پسې دق شوی یم، آن د خپل استادانو قهر او غصې پسې خفه شوی یم. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که انجونې تعلیم وکړي او خونزیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15 او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده، ځکه تر دې وړاندې ویل شوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی سلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چی وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19 نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل شوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړه سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه 4 میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دینی عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومېږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
نور پس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د غالي اوبدونکو ټولنه د بانکي خدماتو له پڅوالي او ناسم مالی سیستم څخه شکایت کوي. د دغه ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي رادیو ته ویل د یو کارنده مالی سیستم نشټوالی او د بانکي خدماتو په برخه کې د ستونزو دوام د دوی کار لګڼو ستونزو سره مخ کړي. پر افغانستان د طالبانو دوهم واکمنۍ له پیل راهیسه د افغانستان بانکونه له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خلکو بې شمېره پیسې پکې بندې پاتې دي. د غالي اوبدونکو د ټولنې رئیس نور احمد نوري وایي چې په 2018 میلادي کال کې وکړل شول چې 9000 متریک مربع غالۍ له افغانستانه بهر ته صادرې کړي، خو د مالی عاید په باب یې جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په 2020 کال کې 2000 متر مربع غالۍ صادرې کړې وي. ښاغلی نوري وایي چې سږ کال د غالۍ اوبدلو لومړنیو توکو بیه تیر کال کال ته په پرتله څه باندې 80% لوړه شوې، ځکه د هغه په وینا د افغانستان 30% وړې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د غالي اوبدونکو اتحادیه د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغو وړیو د قاچاق مخه ونیسي او د افغانیو غالیو د صادرولو لپاره د هوایي دالیز بیرته فعاله کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه د خصوصي سکتور د همغږي شورا جوړوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خونې پریکړه کړې تر څو د افغان سوداګرو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو او دغه راز د سوداګری په برخه کې د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره د همغږي شورا رامنځته کړي. په هغه ناسته کې چې د یادې خونې مشرتابه د طالبانو حکومت د سوداګری وزارت له سرپرست سره درلوده، هغوی له حکومت غوښتي چې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره دي د افغان سوداګرو او د ترکیې او متحده عربي اماراتو د پانګوالو ترمنځ د همغږۍ ته زمینه برابره کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په اعلامیه کې د سوداګریزو او پانګونې د بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د سوداګرو د ستونزو ډېرېدل د دې شورا د رامنځته کېدو لاملونه بلل شوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 12 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1219 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
په غزنی کې روان واورو او ورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي چې ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بیدونکې اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی، واورې اچوي. دی د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي. دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوې، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سرزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوې دي. دی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا 10 کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتېږي دې سره او به ورسره زیاتېږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبو یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سي بېرته اوبه کېږي نو کوم نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
ا ازادي راډیو ته غوښتل تیر میلادي کال یعنی 2023 کال له هغه کلونو بلل کیږي چې پکې په افغانستان کې د پام وړ تحولات رامنځته شول. د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول وې؟ ملالۍ بشیر پر همدې موضوع له امریکایي لیکوال او پروفیسورې کریستین فیر سره مرکه کړې. دا مرکه په ګډه اورو.
کریستین فیر، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د 2023 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي؟
There was very same countries that helped develop this democracy.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته شا وړوله. دی وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کدای او د سخت زمي پر مهال افغانان للوګي سره لاس او گریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل سوي او زه فکر کوم هیڅ څوک په دې باور نه لري چې دغه پیسې د خوسې کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا بل هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري، خو کنړیواله ټولنه دا پیسې راخوسې نه کړي، افغانان به مړه شي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي؟ لکه تاسو چې یادونه وکړه،
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي. د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه. دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅکله یو استراتیژي نه درلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقاني شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
Any of the things that you and I would like it to do.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنا نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
That's just politics, right?
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس قربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وخې پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لاري له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money.
پاکستان به پرته له هغې هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې ګواکې طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یوه بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب شو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات شو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پای تمرکز وبلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړی وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوی وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړې په نقشه کړې دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي، اوس ورته ډېره سخته سوې ده. او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته وایستل شول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
تاسو لا پیغامونو
زما دا یو جاده وروره کومای په ام پښه کوټ کوړی ما زما کنه کومه تر راځي نه مرا تر سره کول څه نه خپل اکر کول کیږي چې ما یې دم تخپل اکوار کړي وای څه ماري زو ته ما ته چا شي نه دی راکړي مڅ تو ته راځي خانان ته کول کیږي ما ته نه راکول کیږي الله دې وزله دا چې دا زما فاجې بومه نه وروره کومه دا پاره یو ساته وځالي سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نجیب الله د استاد په حیث خبرې کوم. زموږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران یو. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته په وطن کې نشتې. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکي د دنیا ګوټ ګوټ څخه د خلکو آوازونه رسوي چې څومره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې حالات جګوړ شي، دا وسره ښه شي، او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګان، څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي تل په سل باندې قیامت او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ارزان شي، دغه بي راښکته شي، او د افغانستان خلک ځوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې حالات دي، خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دي. الله دې چې دې کال په شروع سره زموږ طالبانو ته دا درخواست دی چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وباندې وګرځي، او دغه کوم ریسونه چې دي په کوم قیمت کې راځي باید چې دې سره ډېره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي، او د افغانستان خلک په خوب باندې ودري. او څومره بندرونه چې موږ چار چاپېره تلل شوي دي، الله دې چې طالبان زموږ دغه بندرونه موږ ته خلاص شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزول لنډو خبرونو ته د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د طالبانو لخوا ګمارل شوي له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر کوله، ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي، او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیز و، او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو نور بس دی پروګرام ته چې ملالۍ بشیري مخته وړي.
نور بس دی. شکست سکوت. نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته شراغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغان رسنیو کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندېښنې د دې اونۍ د نور بس دی خبرونې موضوع ده. د بې پولې خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یوه ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانی حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانی سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل شوي، او له 80% زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا هم هیواد پریښی دي او یا هم بیکاره شوي دي. په سروې کې ویل شوي چې د طالبانو پر اتک سره د رسنیو 40% شدینه کارکوونکو خپلې دندې پریښي، چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شدو له ونډې تشه شوې ده.
د بی پولی خبریالانو ټولونی ویلی چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې وویل خبریالانې سونیا شینواری او لیما هوتکبه له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامات مننه د تاسو نه چې وخت هم راکړل.
سونیا جانی لکه تاسو چې واورېدل د موضوع په اړه هم تاسو سره موږ معلومات شریک کړي دي. د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟ آیا واقعا چې خبریالان شدي بیکاره سوي دي؟
ملالی جان خورې که د څومره تلک پراخ نظر وکړو دا مشکل زه اوس د پنځم د اگست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د پنځم د اگست نه مخکې دا مشکل وي. لکه په دیارلسم د څاور باندې همدغه آر ایس ایف یا د پولې د خبریالانو د پولې د اورګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالست دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 9 د فبروري، دا هغې نه راته دي خوا چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې، د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 6 هدفي وژنې وې، 4 پکې دکې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 د اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکوو. صحیح ده، د 15 د اګست سره په دې خوا تقریبا پخوا د سې یاد کوي چې ملکي چې 2003 یا ژورنالستان ښځې په رسنیو کې کار کوو، اوس چې تعداد راغلی دی 438، یعنی دا ډېرې یوه غټه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راته دې خوا د 15 د اګست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپل کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې. دا د یو کال نه راپدې خو دغه ستونزې د ژورنالستانو د رسنیو سره مل وې. نو پنځلسم د اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چاته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي. او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې پنځلسم د اګست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې. په دغه ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي تر څنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالی جان ګورې کومه زه ورته فکر وکړو کنه، دغه د طالبان د 15 د اګست د شي راپېدو د دې مخکې چې کوم نظام او جمهوریت نظام، آیا په دې کې خو دې امن وي؟ آیا ژورنالستان یې په امن وي؟ په هر ولایت کې وژل کېږي، په جلال آباد کې 3 په یو ځای وژل شوي، د یو یې راډیو نه، په کندهار کې وژل شو، په کابل کې وشو، دا هدفي وژنې مو شوې نه ښځینه بلکې ټول ژورنالستان. بله، چای تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو، یو څه پیدا شو نه. نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري. دویمه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي. زیاتره رسنۍ مخکې د 15 د اګست نه خپل هر څه بند کړي، ځکه په ولایاتو کې جنګونه، ولایات سقوط کړه، او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وې هغه محلي رسنۍ هغه ټولې مخ په بندېدې وې، ځکه معاشونه نه وو، پیسې نه وې، او د مشران هغه ګیله زمونږ د ژورنالیستانو د مشرانو نه په دی ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی به د خپل دا کشرتابه لاندې کارمندانو سره همپاچي نه لرو ده دوی به ماشوم نه ورکول زه چې رسنۍ نه خبره یم دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج که تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي د افغانستان نه نشي وتی نو بیا هغې نه پسته ماشومونه ورکړي د درې میاشتې د څلور میاشتې د پنځو میاشتو نو ولې دغه ظلم خو نه د تعلیم نظام کړی او نه د جمهوریت مونږ نظام پکې نه ملامتو مونږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کوي د لاندې ژورنالیسټ نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي هغه په سختو شرایطو کې ځي د کور نه راوځي په انتحاري ته ځان ور برابري دس ته ځان ور برابري او تا دپاره ستا د رسنۍ دپاره کار کوي بیا ته د شپږ میاشتو دوو میاشتو معاش نه ورکې نو هغه خو د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي که نه خو هغه ماشوم لري هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه تر منځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالیستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي پنځلسم د اګست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښې وي ښځې په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي
بلې تاسې بلې تاسو یادونه وکړه چې شوزو مخکې هم دند پرې شوې او اقتصادي ستونزو خبريالانو درلودې تاسو د هدفي وجنو خبره هم وکړه د یو راپور لمخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کیږي لکه مخکې چې کېدلې او په دغو حملو کې د وژل کېدونکو شمیر ډیر کم شوی دی اما دا په دې معنی نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولې او خلک به مونې چاودل پر امنیتي ځواکونو باندې په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي دا حمله درې دلې د لځکه اوس خلک نه وژل کیږي
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی د راتګ سره سره ګورې زموږ ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وې دفتر نه راوستل شوې دي دفتره پورې تللې په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته یې ویل چې تاسو په کور کښېنئ تر څو چې امر ثاني وشي نو دا امر ثاني به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې په رسنیو کې دغه طالبان کېناسته وویله چې ښځې د بوټانو ښځې باید واو نه اورېدل شي ځکه خو یې په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندی لري خبره ده نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لري نو ته څنګه د دې په تلویزیون کې کینې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې ساغه اورېدل کېږي خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه را شروع شي دا ته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کې ودري عسکر په سړک کې لکه شوې دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنه چې پخوانی د دولت خلک یا د پخوانی نظام خلک چې چرته پیدا کی و هلکې دي د بل کوي وژل شوي نو تاسو هم چې وګورئ تاسو سره به مندې څه وشي نو دغه ایره ده چې خلک هغه کدوی اوس هم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د ښځو په زړه کې دغه ډار دی نشي تللی نو غواړي چې لاړم شي نو
مننه سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاتې سيزبرت تاسو ته راځم اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدی سره موږ د ټلیفون لاري وصل سویو لمر جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسې لمجانې موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبريالانو ته څومره ډېر ستونزې زیاتې سوي دي او څومره ډېر خبريالان لدندو به کار سوي دي د امنیتي ستونزو له کبله دوی په یو وضعیت کې دي او همداراز اقتصادي ستونزې دي لمجانې تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبريالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبريالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیره سیاته د جمهوریت نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د ښځینهو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې اجرا کړي. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا موږ 30% پوره ورته ویلې سو چې ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې چوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وي هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې کا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلې وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینهو باندې اوس حجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې په تېره هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی چې هغه د دې ورور واوسي هغه د دې پلار واوسېږي نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي له دوی سره خو پلار یا هم رور مراجعه کولی چې کوم ادارې ته ورسره راسي او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري دغه ستونزه ورسره حل سي د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي تر ډېره پورې به تاسې لیدلې چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده او نور محدودیتونه یې هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي یعنی خپل وظیفې پریښودلو ته اړ ایستل سي.
بلې تاسې ویل چې حجاب ورباندې اغوندي په ښځو آیا افغان ښځو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډېر وخت ورکړی ده خو بیا هم د رسنیو یو هغه حکم څه چې یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکرای دلته اغوستل سوی ده خو ولې په کوم ډول باندې لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنیو کې په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مخته وړي د کالیو په برخه کې دوی بندیز ورباندې لګولی دی چې دوی نشي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي یا هم ټیکرای نسی کولی چې د ښځینه وشتان وروسته له دینه ښکاره سي افغان خبریالانې نسی کولی چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته لاړې ته د نارینه وو سره یو ځای په تالار کې کښېني هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې یا به له تالار نه بیرون درېږي یا به هم که چیرې په وروستنیو چوکیو کې ورته جای پیدا سوې چېرته چې هغلته نارینه وو نه اوسېږي
لمجانی زموږ میلمنې سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل تاسو په دې اړه څه وایست آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې
خب مخکې کومې ستونزې چې دلته موجوده وي اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ وو خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې ګمارل سوي وو او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي ډېر کم محدود شمېر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوې کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نه سي ترلاسه کولی فرض کړو که چیرې پتیر حکومت کې به چیرته 14 اوس ولا کورنی چارو وزارت په ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته شي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکې چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کینی شاهدانو معلومات درکړي بشو ته کنی اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پورا
خبریالی
ملالی جان د دینه مخکې چې دا 15 اگست چې زنه ستونزې وي موږ لپاره، چې څنګه مې چې ویل عام اقتصادي ستونزې وي او عام نور امنیتي ستونزې وي، خصوصا ماته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې، نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه، زه په سکرین باندې نه راتلمه. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون څنګه ده مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
ش سونیا جانی، تاسو دغه خبریالان پیژنې چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سې ژورنالستان په شان مچې ماته دلته لکتری او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په شان یا د کیمرا سنۍ ک ویډیو کلیپ ته او اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو ک وهلکه ګو یا چرته موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی می هر اقل $50 پورې ای موږ ته کومک وکړي چې موږ بچي یا زموږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راته وایئ چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانې د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زموږ شناخت ورسره ډېر و هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللې دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل ماشونه ډېر راکم کړي دي، اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 15% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 15% معاش هم چې دلته راکوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو په بل ځای کې دنده ونیسو نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی، تاسو د لیما جانی خبرې واورېدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروري او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کېدلای شي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جان، څنګه چې ما مخکې مو ویل کنه چې دغه نژاد د طالبانی شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو یې ګورئ چې ضرورت یې په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته. افغانستان کې کدا نیوز وګوري نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې لري. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه سره صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط ده یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان تل چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاته در نږدې، لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته در نږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري، هغه باید چېرته لاړه نه شي؟ هغه باید کار ونه کړي؟ او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمن. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرم یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته ضرور ورشي؟ ښه که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي؟ ښه که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه شی نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي؟ دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري. دغه ستونزې په کې دي، او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسو به پوښتنه وکم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی؟ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو یې نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځیناو غونډې، البته د ښځیناو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې هغو ښځینهو کار کاوه، دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا مونږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کړ چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی ده، یا هم تحصیل کړی ده، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه ده ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده؟ مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې، تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل، تر دې دمه پورې چې ښځینه نشي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتما د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک یې په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر چې دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړې وای چې هغه کسان چې په جګړه کې یې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا یې هم ښځینه کار کوه تر اوسه پورې نفقه یې برابروله د خپلې کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څه مرستې کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینهو ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوې وای.
مننه لیما جانی. سونیا جانی، اخری پښتنه بل تاسو وکم، تاسو طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د شدینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې شدی له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه جانی، د دې پښتنه طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورم کړمه ټوله نړۍ ورته یو طرف شوې مشوره ورکړي، هغوی د چانه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، ډېره مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دی چې میرمنه یم خو ګیله تنې لرم چې ځینې خپل ځان دپاره کار وکړه، هغه ښځې چې په اطرافو کې وي، هغه ښځې چې ضرورت یې لرو، د هغوی لاسنیوی ونه کړه. نن هم هغه دی زموږ لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سر وځای تغیر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوندې ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړي دي، سبق هم ویلی ځان لپاره حلال روزي راوړو، نو موږ غلط ثابت یا تا بد نمونه رب.
سلامات اوسې سونیا جانی، ډیره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.